لکرکیچ څخه د لویدیز پر ضد د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د امریکا د هوایي ځواکونو جنرال فیلیپ بریډلوف ویلي چې له جګړه ځپلي سوریې څخه د سلګونو زره کډوالو شمیر په اروپا کې بې ثباتي رامنځته کړې ده او موسکو له دې ګټه پورته کوي. موسکو بیا دا تورونه ردوي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د ناتو یو لوړ پوړی کمانډان وایي روسیا او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم دواړه په قصدي ډول د کډوالۍ له بحران څخه د یوې داسې وسیلې په توګه کار اخلي چې وکولای سي اروپایي بنسټونه ګډوډ او د لویدیځ عزم مات کړي. د امریکا د هوایي ځواکونو جنرال فیلیپ بریډلوف چې د اتو ویشتو هیوادونو د پوځي ائتلاف مشري کوي د څرګندونې پرون د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې دي. د ویلي چې له جګړې ځپلې سوریې څخه اروپا ته د لسګو نظر کډوالو ورتګ له بالکان نیولې تر سکندنوي هیوادونو پورې په اروپا کې ګډوډۍ رامنځته کړې دي. جنرال بریډلوف ویلي چې مسکو او دمشق په قصدي ډول د سوریې د وګړو بې ځای کېدو ته لمن وهي. دوی وایي روسیا او د سوریې رژیم د همدې هدف لپاره تر ډیره په عام میشتو سیمو کې له هوایي بریدونو او لویو بمونو څخه کار اخلي. دوی وایي دغه اقدام پر اروپایي هیوادونو د پام وړ فشار راوړی دی. د روسیې مرستیال صدر اعظم دیمیتری روګوزین بیا نن پر خپل فیسبوک پاڼه د جنرال بریډلوف د تورونه رد کړل او لیکلي دي چې د افغانانو پر ودونو د بمباریو متخصصین موږ په غیر دقیقو بمباریو تورنوي. بریډلوف دا هم ویلي چې د دغو کډوالو په منځ کې داسې جنایتکاران او تروریستان هم تیرېدلی سي چې کیدای سي ځینې یې په سوریې کې روزل سوي اروپایان وي او شایي په لویدیځ کې د بریدونو نیت ولري. امریکایي جنرال د اسلامي دولت ډلې ته په اشاره وایي چې دا ډله د کډوالو په منځ کې د یوې سرطاني غدې په توګه خپریږي او د دې لارې څخه په ګټه اخیستو سره اروپایي هیوادونه ګواښي. د تروریستانو لخوا پر خطرونو سربیره بریډلوف خبرداری ورکوي چې د ډېر شمېر کډوالو په برخه کې مخالفتونه کېدای سي په اروپا کې د ملت پالو ترمنځ هم شخړې راپورته کړي. بریډلوف د پینتاګون پر لوړ پوړو چارواکو په بیا بیا ټینګار وکړ چې په خپل د امریکا متحده ایالاتو په وړاندې د روسیې له خوا زیاتېدونکی ګواښ ورزوي. امریکایي جنرال د روسیې د غوښتنو یادونه هم کړې چې پر خپلو ګاونډیو هیوادونو د نفوذ لرلو لپاره کوي او د همدې هدف لپاره له پوځي ځواک کار اخلي. د اوکراین، ګرجستان او مالداویا هیوادونه د بیلګې په ډول یاد کړي او زیاتوي چې تېره اونۍ په کیف کې د امریکا سفیر د اوکراین په ختیځ کې چې حکومت له روسیې پلوه تون غشتون کو سره جنگیږي د 1450 بریډونو راپورونه ترلاسه کړی دي. بریډلوف په واشنگټن کې د هغې بودیجې د ډېرېدو د وړاندیز ملاتړ کوي چې په اروپا کې د روسیې له ګواښونو سره د مبارزې لپاره امریکایي ځواکونو ته ځانګړې سوې ده.
په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګېدلي بندیزونه نور هم سخت شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي او موقتي غړو له رایه اچولو وروسته پریکړه وکړه چې شمالي کوریا باید ډېره وڅارل شي. په شمالي کوریا د لرې واټن ویشتونکو توغندو د ازموینې لپاره مخکې هم بندیزونه لګول شوي وو. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویار کې تیره ورځ د رایې د پیونګیانګ له لوري په تیرو دوه میاشتو کې د اټومي او بالستیک توغندیو د آزموینو په ځواب کې واچول شوې. تر رایې اچولو وروسته په ملګرو ملتو کې د انګولا استازي اسماعیل ګاسپر مارتینز چې د امنیت شورا مهالنۍ مشر دی نتیجه اعلان کړه. د رایو نتیجه داسې ده. د پریکړه لیک د مسودې په تایید 15 رایې، نو دا مساوده په خو اکثریت د 2014 کال د 2020 پریکړلیک په نوم تصویب شو. په پریکړلیک کې ټول هیوادو غوښتل شوی دي چې هر هغه څه چې د هوا مځکې او اوبو له لارې شمالي کوریا ته انتقالي شي یا له دغه هیواده بهر ته وړل کیږي باید وپلټل شي. همدارس پر شمالي کوریا د هر راز سپکو او درنو وسلو پلورل منع شوی دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي سامانتا پاور پر شمالي کوریا نوی لګول شوی بندیزونه سخت یاد کړل. دا پریکړلیک چې موږ اوس تصویب کړل د شمالي کوریا پر ضد تر بل هر پریکړلیک ډیر سخت دی. د همدې لپاره په دوه لسیزو کې تر بل هر وخت سخت بندیزونه لري. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین هم وویل چې پر شمالي کوریا لګیدلي بندیزونه سخت دي، خو چورکین زیاته کړه چې شمالي کوریا کولی شي چې له نړیوالو سره د خبرو میز ته حاضر شي. بلور ته په امنیت شورا کې تر رای ورکولو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې وویل چې نن نړیوالې ټولنې په یو شخ پیونګیانګ ته یو ساده پیغام ورکړ چې شمالي کوریا باید له دغه سي خطرناک پروګرامونو لاس واخلي او د خپلو خلکو لپاره سم لاره غوره کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو به بل خبرونی اوریدو ته مو زسید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12 شپږنوي او په لی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننی پروګرام کې د شرزو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمویز دفتر د ماشمان د سنگ مرستیاله عفیفه معروف ده. شرغلست
مننه. زه هم په خپل وار خپل سلامونه او نیک هیله انګرنه اوریدونکو کته وړاندې کوم.
د افغانستان په نافذه قوانینو کې د میرمنو د کار د حق په اړه څه ویل سوي؟
بلې، ډیر ښه سوال دی. زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د اساسي قانون په اتسلويشتمه ماده کې ویل سوي دي چې کار د هر افغان حق دی. یعنی داس پکې نه دی ویل سوي چې د ښځو حق دی یا د نارینه وو حق دی. دا د دین معلومی چې شزه هم حق لري چې کار وکي او نارینه هم حق لري چې کار وکي، او دواړو ته د رخصتیان او د هغه اوقات چې باید کار وکي د قانون پر اساس باندې، یعنی نارینه او دواړو کولای شي چې عین استفاده د دغه رخصتیان نه، دغه امتیازات نه، او د اجورې نه، یعنی د معاش نه، په عین معاش باندې دواړو کولای شي چې کار وکړي.
هغه مېرمنې چې له کورونو بهر دنده ترسره کوي له کوم وسون سره مخ دي؟
بلې، ډېر ښه. هغه مېرمنې چې د کورونو بهر دنده ترسره کوي، د کورونو چې وځي د کوڅې نه نیولې تر د کار په محیط پورې بعضې چالشونه دي چې د دوی په مقابل کې دي. مثلا په کار کې د جنسیتي تعویض ورسره کیږي په دفاتر کې، او ښځې ته هغومره اوانډ یا صلاحیت نه ورکوي لکه چې کوم چې نارینه ته ورکوي. او عموما مدیران نارینه نه ټاکل کیږي په خپله، چون همیش نارینه په قدرت کې دي، او فکر کوي د دوی نظر دی چې یعنی نارینه ښه مدیریت کولی سي او ښځې نشي کولی. په داسې حال کې چې ښځه او نارینه دواړه انسانان دي او دواړه کولی شي چې ښه فکر وکړي او ښه مدیریت وکړي یو کار. او دا هم تجربه شوې ده چې په کورنۍ کې ښځې ښه مدیران دي او ښه اولاد روزي، ښه کور اداره کوي، ښه اقتصاد ته توجه کوي. همدارنګه په ټولنه کې هم کولای شي چې ښه مدیریت کوي. اما